د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوه بله خپرونه پیل شوه. دا خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شېبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس په موکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد د مبارزې په برخو کې څه کړي دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی آزادۍ راډیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوي او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوي دي. ښاغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه به د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د 2000 کال د پراختیایي کنفرانس د جوړېدو په چارو کې د فنلند ځانګړی استازی وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي آزادۍ راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکي د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته یې ور کړی.
د بادی په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوي څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څو اونۍ وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوي دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نه څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یکشنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمیدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1.5 کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 0 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تېره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1200 پرله پسې ورځو راهیسې دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چیانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گذار کړل. دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. مظاهره چان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د 80 کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کوهیلو محرک علی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې دمه خطیره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی است روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده، خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999405040 او 0902250. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر راغلی خبرونه. بله ډاکټر صاحب
سلام الله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچې خبري وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
د په لومړي ځل کې سلامونه پیله چې ټول روزول سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمنګ اکثر هیوادوال په خیر سره راوتي وسیږي او الله پاک دې وکړي چې دا دغه پاندېمی دوم ټیک رانه شي. د هپاتایټس بي په اړه تاسو د کړو چې دا واقعا د یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي. همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کلر وی یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي دا چې انسان د دې ناروغي په اخته کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجه کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخره خبره د یو وخت کې معلومیږي او د کېږي چې د ناروغي په اخته کې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کېږي. د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کېږي چې کچېره شل کسه په دې ناروغي باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموش سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځ ته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځ ته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځ ته راوړي. چاره هپاتایټس اے وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او ای. خو فکر کوم زمونږ د نن ورځې موضوع همدغه هیپاتایټس بی یا سور جوړی چې موږ عام اصطلاح کې ورته وایو په همدې به ډېر تمرکز وکړو. نو دا داسې یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کېږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغې ته حیاتي اعضا ویلی شو چې هغې کې یو جګر ده. نو که چېرې جګر نه اوسېږي د انسان په وجود کې نو انسان نه شي کولی خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغۍ باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په اړه باندې کېدی شي په تفصیل سره خبره وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده، او کله چې د جګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متره په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره ترتیبيږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اخر همدلته کیږي، دین د ویان یې همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب صورت سره ترتیبيږي، او د هغې په نتیجه کې د غذایي مواد چې موږ خو یې دین د ویان خوړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د ځینو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدېږي، د هغې اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې صفرا له طریقې اطراح کوي د غایته موادو سره، او مواد د انسان وجود نه خارجېږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي، بیا نو انسان د رد رد مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصرا فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصرا معلومات.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. که چیرې په دې اړه راته ووایي از دوستان به هم پرې پوه شي. تور زیړی او سپین زیړی، زیر زیړی، یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي، زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نومونو باندې یادوي. تور زیړی هپاتایټس بی ته معمولا زمونږ خلک وایي. تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنګ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنګ غوره کوي. دا رنګ د ادرار رنګ غکیږي، لږ تغییر کوي، زیړ ته تور ته ورته زیړ رنګ کیږي. نو کېدای شي په همدې خاطر باندې د خلکو ته تور زیړی وایي، او دا اکثره په هپاتایټس بی کې منځ ته راځي. د تور زیړی یا د لایم چې ما وویلي، سپین زیړی بیا هغه ته موږ هپاتایټس سی وایو. د هغې وایرس بیخي بیل دی، لکه څنګه چې مخکې ما وویلي هپاتایټس سی یو دغه جمله وایرسونه د جدا تخیل چې مخکې ما ذکر وکړ، هپاتایټس اے بی سی او ڈی او ای. نو په دې کې د انسان رنګ بیا ډېر زیات دغه نه کېږي. زیړنه نه دي خو هر حال په شرطه حالاتو کې دا هم په زیړي باندې بدلېږي. په مجموع کې په دغه شکل باندې بندې شوي ده چې سپین زیړی او تور زیړی، تور زیړی هپاتایټس بی ته ویل کېږي او سپین زیړی هپاتایټس سی ته. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایټس باندې تشخیص ول، چې په هغې کې 1340 هپاتایټس بی ناروغان وو او 1350 هپاتایټس سی ناروغان وو. البته دا هغه احصایه ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنې تشخیص شوي دي لیدل شوي ده. مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکریننګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي، او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا هغه کسانو کې چې په کابل کې او هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو اوسي خدماتو ته، هلته دا چې یو اصلا د هپاتایټس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغې باندې انشاءالله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 228 255 په دې شمېرو باندې راسره په اړیکه شئ. که چېرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه، وخت په خیر.
بلی سلام علیکم. هلو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلام، وخت په خیر. دیموکرا ګوري علیکم سلام، په خیر اغلی خپرونې ته څوک له کوم ځایه؟ مهرباني افغان فرور، که کومه پوښتنه لرئ کولی سئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورونا په هکله پوښتنه کولی شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، که چېرې په جریان کې تاسو سره به خپلې خبرې شریکې کړي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کورونا د مرض څخه جوړ شوی یم، شانې لږ ګرځم او څه حرکت وکړم، ډېر کیلومتر کده لاړ شم، لږ کمه کمه ساه لنډي راځي.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ د ورور نه؟
ما ته که دی ووایي چې عمر یې څو کاله دی او څو ورځې کېږي چې په کرونا باندې اخته شوی دی.
بله، یعنی یوه میاشت مخکې په کرونا باندې اخته شوی و، اوس چې د باندې وځي یا هم ګرځي سابندې ورسره پیدا کېږي. ډاکټر صاحب او
ډاکټر صاحب د دوه کیسه مې بیا ورکړه، دا کا منفي راغلي وه، نو اوس څم بس داسې یعنې ګرځم دا چې څو قدر لاړم از کمه سابندې لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب وویل چې عمر مو څو کلن دی؟
عمرم بس چې
ډېر ښه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم کولی سئ د راډیو له لارې واورئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب ته زما مشوره دا ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متاسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود د دې ته کولو کې ډېر رول لري. عدم کفایه کې و، یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت ول ځینې دوشو عدم کفایه منځته راوړي، خو د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګنیو واقعیت موږ ته ستون معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی څه شوی دی، اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو غره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافي مقدار مایعات واخلي او کوشش وشي چې د نورو امراضو نه مخنیوی وشي، لکه نور بکتریایي نمونو یاګانې یا سینه بغل واقعات یا نور میکروبي امراضو نه مخنیوی وشي تر څو په دغسې یو ضعیفه حالت کې کچېرې بل مرض مداخله کوي نو بیا د ډېر کېدی شي متضرر شي. نو کچېرې دوی خپل حفظ صحې ته توجه وکړي، چې دوی د وجود مقاومت د معافیت تقویه کولو ته توجه وکړي او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي او هغه اداره چې ډاکټر ته ورکوي هغه تعقیب کړي، انشاءالله چې دې ته به خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخته دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري ضعیفي او خستګي احساس کوي، انشاءالله دا به ورو ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو. تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو
غږ
علیکم سلام، په خیر اغلی خپرونې ته څوک له کوم ځای نه خو د راډیو غږ سهیل صاحب، په خیر اغلی خپرونې ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پوښتنه خو مې داسې وه چې یو خپله یو تکلیف مې لاره مخکې را زیړی مې لاره تور زیړی، بیا مې تداوي وکړله تقریبا ښه یم اوس، خو د خدای فضل ده. خو چې آیا ډاکټر ته پوښتنه کوم چې دا د تور زیړي دپاره خوراکونه کوم یو بیا ضرر کوي چې هغه سړی هغې نه باید خودداري وکړي؟ پوښتنه مې په دې ډول ده چې باید کوم خوارونه سره ځان وساتي یو، او دویم اوس ډېره لپاره یو څه مشکل، لکه دا مخکې اورېدونکي مې وکړل داسې تکلیف دا د سرتیا پیدا شوی دی، عمر مې 55 کاله دی، نو یو څه دوایي که درته راوښي خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغسې وکړم او ما کې څه یو ندي پیدا شي چې دا سرتیا مې په کمه شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، ډېر زه بیا هم تکرار کړم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب تزما مشوره ده چې دوی کچېره دوی واقعا هم د تور زیړی نه شوی وسیږي او د جګر وظیفه نورمال وي، یعنی طبعا دغه ناروغي په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغي نو ختمه ده نو د جګر وظیفه باید نارمل وي. تر خپل نورمال وظیفوي حالت تر سره شوي روټین نو دا داسې یو حالت دی چې جګر نور د خطر نه وتی دی. او په دې صنف کې دوی خوراک کولی شي، خاص پابندي نشته، دا کله چې خوري سبزیجات دا ټول خوړلی شي نو کوم مشکل نه جوړیږي ورته. خو که داسې وي چې د دوی د جګر وظیفه لا اوس هم مختل وي، دوی لا اوس هم په سترګو کې زړې لیدل کېږي، په جلد باندې اوس زړې لیدل کېږي، نو په دې صورت کې بیا ښه ده چې د زیات لحمیاتو او د غوړ شیانو نه، یعنې د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټي وخوري او خټکي، دا شیان دا دوی ته بهتره ده. ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده، هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله، چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي، د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي، نو د جګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنیز دی، یو عملیه ده چې هغې سره د وجود ذخیره شوي غذایي مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز یې تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بېرته پوره کوي. نو کله چې جګر صدمه لیدلې وي، دغه عملیه سرته په صحیح شکل نه شي رسولی، انسان کمزوری او ضعیفه وي، په دغه حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان، تر څو هغه د جګر باندې ډېر بوج را نه شي، جګر ډېر مصروف پاتې نه شي. نو خواږه په وجود کې طبعاً وجود ته ضرورت لري، هغه باید ډېر شي. چې جګر لا اوس هم صدمه لیدلې، خو دې ورور وویل چې زما اوس ټیسټ منفي شوی دی، نو دوی کولی شي چې هر رقم خوراک وکړي، کوم پابندي نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دوی ونه لري، نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي، استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې او مستې، همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي، سره د مایاتو انشاءالله دا کفایت کوي او دوی وجود به انشاءالله ورو ورو دې سره ته
انشاءالله. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا دی چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړي څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړي لکه څنګه چې ما وویلې، دا هپاتایتس بی عامل دی او دغه وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنې که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنې ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغي د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې، روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل دغه صحیح بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو، موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه یې هپاتایتس بي ولري، او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي، چارې کوي په غاښ کې، په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي، بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې انسان ډېر زیات ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی، او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي، اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراد کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کې خپل وسایل، او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره یې د جنسي مقاربت لاره ده، چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي، بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، داغی لاره نه داغی حکم آشوم چی تولد کی گی داغی تمام ده دیدوینه نه دانا روی انتقاله ده لیشی افغانستان که طولو ده انتقال لاره همدادی ده لاروهی پندارنگا ده اپتایتیس ای او ای پاس لچه امامه دوله ده اپتایتیس ای او ای داغ ویرسونه دی چه ده اکثر ده خوراکی موادو ده لاره نه انتقاله گی د دې یو انسان او بد سکلو پاکې نیوي یا خواړه چې هغه خوري صحیح پاک ونه مندل شي نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې سړو کې یا دې اوبو کې وي
بله خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکې شمیرې د 0999045 او 0828225 تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو ځکه چې د سې شنبې ورځ یا هم اووم د اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي خو ور بشو به هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب غږ ما اوري بله ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا ناروغي خفیف تر لري خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدی شي هیڅ اراز او علایم په وجود کې ونه لیدل شي پنځونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې اراز علایم نه لیدل کېږي د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې دي نښې نښانې عبارت دي د خستګي نه د ناروغ بستره وي او خسته به وي وجود به ضعیفه وي دلبدي استفراقات به لري د ګیډې درد به لري البته د ګیډې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي او د دژو متیازو رنګ هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي او دغه عمده اراده لري همدارنګه سبب لري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي او دا اراده علایم همدغه دي نو کله چې دا اراده علایم په وجود کې لیدل کېږي خله چې ناروغ د څنګه سره تر مرسته وکړي او البته خپل زیری مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو ولی سلامونه وخت مو په خیر بله هیله ده د تلیفون غږ البته د رادیو غږ ټیټ کوي مهرباني څوک له کوم ځایه
زه احمد شریف یم تخار د ولایت ماس کلم سلامونه تاسو او اوریدونکو
علیکم شریف رور په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه د درلوده
پوښتنه ده زه مو د څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی د غو رئیس یو پیښه ما چې ما څنګه دې کڅره کار نه خوړ ډاکټر او ویلي چې څنګه دې ډیر چټل دی میاش کوم یو څه دې سړي دا وته مې دې پک خوړم په میاش کې چې اول تاریخ دا و خوړم یعنی آخر به میاسی بیا از مجبور مکلات این که لست دان انتیزیتیک یا سراد نور دوا و لگو سراد بخورم بیا نو یو لست یا پینجه لست واجه کش جور و ما سخ و اخ و اخ لما جور و ما خب بیا بیرتا چه تاریخ بوده که بیا از انتیزیتیک باید بخورم یا پیچ که هایی بخورم سپلاکسین و سپلاکسین و ده اصلا خورم
ډاکټر سپ بارے ډاکټر سپ تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ
او زه پوښتنه لرم د ورور خپل تکلیف د څه لګون غو نیو ویل چې د زړه مشکل لرم او کال کې څه دې ته مجبورې کوم چې انټي بیوټیک وخورم. نو څه مشکل لري چې انټي بیوټیک وخوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور ورځې بند و، عملیات یې کله ما ډاکټر صاحب منیچر په کابل کې، نو هغه د خدای مرسي چهار ځای دی، خو تلیفون یې کار نه کوي. څنګه تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کړي؟ څو انټیبیوټیک ونخورم؟ ډاکټر یې رانه کړم؟ زه نه فکرېږم.
مننه وروره، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري. تاسو راډیو ته غوږ شئ. ډاکټر صاحب، د دوی مشکل دا و یا ستونزه دا و چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ وروسته د غینه، اوس فکر کوم دوی ته د سږي تکلیف پیدا شوی، وای تر څو چې انټي بیوټیک استفاده ترې ونه کړي، وای د دوی زکام نه کیږي او نه جوړیږي.
خپل یو چک وکړي د الرجي یا د حساسیت، داسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجي ولري، او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الټاني حالات سره مواجه کېږي. دا یې ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی، هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې اعتبار ته ولري. دغه چې بار بار دی چې زکام ریلیز کېږي، نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي. که داسې وي، نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو داسې د حساسیت ټست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي، او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي. او یا داسې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کېدی شي یو دانه واخلي، د شپې هره شپه یو دانه خوري، نو هغه وجود به غیر حساس کېږي او زر زر بدا زکام ریزش نه کېږي. او په موضوع کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواجه کېږي، د هغې د وجه نه دی زر زکام ریزش کېږي، ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي، ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي، هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري، وجود متضرر کوي، نو هر خوراک باید ونه خوړل شي. تر دا ده چې د کوم عامل د دې مرض چې کوم دی هغه تداوي شي، ترڅو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلد ګرم شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. بیا هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو په اړیکه ده. بلې، سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم. فرزانه
علیکم سلام. ورور مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
فرزانه څه ویل؟ فرلای ملکی لګینه د بغلان ولایت.
پسرلی صاحب په خیر اغلی خبرونه ته. موضوع مو تو سړی د کومه پوښتنه لري؟
فرزانه زما خو دوه پوښتنې دي. یو د موضوع سره تړلې ده، بل د موضوع نه باندې ده. دا په موضوع سره تړلې ده پوښتنه ده، چې تور سړی یو بل انسان نه بل څه کې نه دي. او بل پوښتنه مدا دا ډاکټر صاحب محترم چې زه ډیر کمزورې ما ځکه دوا وکړي چې ډیر کمزورې مې دي، چې تاسو په سر په دا کې نه څه نه استلای.
او لمړی پوښتنه مو کچری یو ور بیا هم تکرار کړی.
او لمړی پوښتنه دا ده خوردان چې دا تور زړه دي، دا یو انسان بل انسان ته ځي.
سمه ده. ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واخیسته؟
او پوښتنه مو واخیسته.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه نه مخبره ده، د دې سره راغلم چې تاسو ښکاره شئ چې ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
بله،
د وژنې او کپ دې عمر کې احيانا وجود کمزوري احساس کیږي، نو خله چې چیک اپ وکړي، د انسان خپل چیک اپ وکړي، د وجود تر څو وکړي چې هغه په انسان متوجه دي نه او د ورسره ځات نه شي. نو کمزوري نه سره دا عمر کې د ډېر عمده علت نه وي، کلی نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره خله چې عمومي چیک اپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه فرک تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویټامینونه واخلي، پروټین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا خبره د دې انتقال لارو په اړه خبره وکړه. په اړیکه کې موږ مخکې خبره وکړه د ټول جوړي انتقال تر ټولو عمده لاره هغه د وینې طریقه ده.
بله بله، یعنی کرونا غونډې نه دی ډاکټر صاحب، چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
او بالکل فقط د وینې د انتقال د لارې نه دا انتقالیږي. که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موادي شي او هغه زخم د دې زخم سره موادي شي، نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده، او اکونو د ډاکترانو د وسایلو د ناپاکو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي، او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي. دای اومدلار
بله ډاکټر صاحب د تور زیړی پر پښتنه دا دی چې آیا تور زیړی په نارینه او کې یا خزینه او کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې کنه ټولو کې یو ډول دی
نه په نارینه او په زنانه او کې ډېر ځغنه لري تقریبا یو شی دی یعنی یو شی وی سیر هم تقریبا یو شی وی او تراوی هم یو شی نه خدوم ده چې د زنانه او معافیت کله چې وی چې کمزوري وی اکثر د خویندې مېن د مونږ په هغه کې لږ کمپونی لري نو کمپونی د وجود مقاومت یو څه کموي په هغه کسانو کې چې د هغې مقاومت ټیټ وي د وجود نو په هغه کې دا ناروغي به اکثرا مزمن حالات ته رسیږي موږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلې چې د سیر له نظره هر بخش برخه هر ډول باندې مینځره تاګي او په مزمن ډول باندې مینځره تاګي کله چې دا وجود ته داخل شي لکه څنګه چې مخکې ما وویلې تر څلور میاشتې پورې دی وینې تر څلور میاشتې پورې انسان کې اراد علائم څرګندېږي او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږ میاشتې پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د منځ یو څه وجود به سالم شي نو په اکثر واقعاتو کې وجود په دې توانیږي چې دا میکروب د منځ یو څه په شپږ میاشتې کې او انسان به ته نارمل شي چې نو دا هغه صورت کې چې کېدلی شي چې انسان د وجود مقاومت زیات وي انسان وجود دخلې وجود ولري او مقاومت یې د وجود زیات وي او کثیر انسان کمزورې وي کمخونه وي یا د نور امراض سره ولري شکر ولري یا ایچ آی وی ولري نو دا ناروغانو کې بیا وجود کمزورې وي معافیت کمزورې وي نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي شپږ میاشتې وخت زیات کې اخلي کله چې دا ناروغي د شپږ میاشتې وخت زیات واخیست نو دې ته بیا مزمن هیپاتایټس موږ وایو چې بیا په دغه مرحله کې باید تداوي شي او تداوی هم دوامدار وخت کوم دوستان کې نشي تقریبا شپږ میاشتې نه تر یو کال پورې هتا کله کله تداوی دوام ته ضرورت لري او دغه ته نشي کېږي
بله ډاکټر صاحب تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي
بالکل بالکل د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدلی شي موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د مرګ سره تړلو سبب شویل کله داسې کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغي نه لري خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټولو غړو ته انتقالېږي یو د انتقال لارې بله دا هم ده کچیرې د ناروغ چې د ناروغي باندې اخته دی هغه اوبس کې او په هماغه ګناس کې بل ناروغ اوبس کې کچیرې د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خوله کې زخم وي نو دا خوله د زخم د لارې نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا اوب بل انسان اوبس کې دغه په خوله کې زخم وي نو دا چې دغه د هم د ناروغي انتقال شي نو موږ د چې لیدلې د پکور کې یو کس مصاب وي دغه نه ټول کور د ناروغي ورته انتقال شي وي او په دې کور کې د څوکم کس چې اول مصاب شوی هغه بیا وفات کیږي دا په سبب وفات کیږي دغه چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادمي کفایا مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په ادمي کفایا باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاس اور کې نو دا د مرګ سبب کېدلی شي چې اومده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د جګر سرطان دی متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوي نشي نو د جګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان قایدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز هم په بهتره شکل عاید ونه لرو نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي بالکل تاسو د پښتنه د اخیسته د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه خطرناک اخلاقات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې مو
ډېره مننه اوریدونکو ته ورسو بلې سلام وخت په خیر هلو سلام وخت په خیر
علیکم سلام خور څنګه جوړه خیر
ډېره زیاته مننه مهرباني څوک لکم زه یم
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه
جان محمد په خیر اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لري
پوښتنه می تعقیب کړی دا اوله پوښتنه اوله غوښتنه می تاسو ته دا اوریدونکو چې څه چې هوري یو اوریدونکو یا یو درې وسلور اوریدونکو اخی به د ډاکټر
سامد
څه چې جواب ورکول شي څو خاصه بیان کوله چې
سامد ډیر مننه
دا پوښتنه ده چې د تور زیړی د زړه په تکلیف مشکل دلره ما د زړه تکلیف دلره ما چې ډاکټران ته چې ورغلې مو وای دا زړه پاسور دی تاسو زړه پاسور دی دا زړه پاسور پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د وسګر د ختم دي
دغه انټیبیوټیک چې ما پښتنه وکړه دغه انټیبیوټیک یو څو عمر ما هم کار کړم نو ماته آیا دی وزه د ادرار او مشکل پیدا کړی دی د ادرار من نه سره برابر دی په دغه څه ماته جواب راکړي
ډیره زیاته مننه او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب
د ادرار مشکل نه سره خم به وروره
نه کیږي
بندش لري
هو بندش لري هغه بیا په سره کې بیا د سیرومایز ګولې استعمالو ما برم بیا نه کوي وسه ما سیرومایز ګولې استعمال نه کوم بس په تکلیف یم
نو ډاکټرانو د ګردو د ځینې خبره درته نه کړې
نه نه دا هغه وایي په ګردو کې کوم مشکل نه شته
ښه
ډیره مننه جان محمد او بلې اړیکې ته هم ورسو بلې سلام بلې سلامونه وخت بخیر
وعلیکم السلام ارسل خور سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل یو شرایط روغ او جوړ وي
ډیره زیاته مننه ورور میره باندې څوک لکم ځای
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوی چې مخکلي او خیسه هلمنه
عزیز الله کومه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب ته خورجانې پوښتنه د تور جړی د فاره اوس په افغانستان کې څو ډوله واکسینونه شته او موږ څه کولای شو چې دغه جړی سزا و
ډیر ښه ډیره ښه پوښتنه ډیره زیاته مننه د تاسو نه او یو بل اړیکه هم اخلو بعد دغه نه بیا ورشو پوښتنو ته بلې سلام وخت مو په خیر هلو سلام علیکم سلام وخت په خیر مهرباني څوک لکم ځای
خیر وسه سلیمان د کندوز ولایت د سیاچولو سوالینه تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام د دې خلک چې یو نیکمرغه خړی
ډیره مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب پوښتنه دا د کمیستان چې یعنی تور جړی د خټکی زونی پونه یا د اندوانی زونی پته د کم یا سلاتا خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان درسي او بل پوښتنه مې دا د ډاکټر صاحب نه چې تبه چې کمی ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولر دا د تور جړی د زیاتوالي نشه ده کنه ده دغه یو شپه نیمه
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې رب شو ډاکټر صاحب لمړی پوښتنی ته چې خغلی جان محمد پوښتنه وکړه پوښتنه تاسو اخیستید او ما
درته
مهرباني ډاکټر صاحب
نو پر ټول لري او د دې ادرار نکېږي یا کم دي دا دوړ موضوع سره تړلې دي بالکل موږ دا پوښتنه په ښه کلمه تر اخره ولا کله کله د چکیږي چې دا غره کمزورې شي موږ د غره ادمي کې سایه وته وایو په دې چې کې وته کانجو څه پر تیر یې وایي په دې حالت کې زړه غټيږي او هغه وظیفه چې د غره چې د پم په وظیفه نه تبینه باید پم کې په صحیح شکل باندې نه کله چې غره کمزورې شي د غره ادمه په صحیح شکل باندې وینه نشي پم کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي ځکه چې یو ګرده هم شامل ده ګرده د انسان د ګرده چې هر انسان لري هغه هم دغه حالت کې صحیح وینه ورته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرار او فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نفس تنګی لري د پښو پړسوب لري او د سګو پر څوک لري هم ورته ده که سګو کې هم یو مقدار مینه پاتې کیږي دا که زه نشم کولای چې هغه ټول نه جذب کړي به تاسو فهم کړئ
bale او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب کومه ونه ویلې په هر حال دا خدا دا د چې دیوریټیک نه استفاده وکړي دا کوم دوا چې دی ویل په لمه دا به منظمه واخلي مالګه به کم اخري او اوبه ډیر زیات مقدار سره ونس کی تک بهتره دا چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع
شریک
کړي او دا کوم مشوره باندې مخکې لاړ شي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه پوښتنه درلوده
دا پوښتنه کړې وه بالکل د تور جری لپاره واکسینونه شته دي هغه د بغیر دې واکسین په نوم یادې کې درې دلې واکسین کیږي کله چې انسان درې دفعه دا واکسین وکړي اینا بیا نور بیا مکیږي عادي اخل تر 15 کال پورې او 15 کال پس بیا یو بوستر دوز کیږي چې بیا هغه تر 15 کال پورې 15 کال پورې بیا انسان د دې ناروغۍ نه مخکې دا بیا مهمه ده په 2014 کال کې د عامه روغتیا وزارت تقریبا د یو سلو تنور نوي ملکونو سره په ګډه په همانډي دا پریکړه وکړه چې
د هپاتایټس بي واکسین د پاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او د پلان کړه چې تر 2000 کال پورې چې په نړۍ کې ټول ملکونه کې افغانستان هم شامل وو تر 2000 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوی کې او یا
بله
د دې ستراتیجی په سر کې باید د اوینې چې تر 2000 کال پورې باید اندیش پیته کې سره خلک د دې ناروغۍ نه وقایه کې نو وقایه تر ټولو مهمه هغه اند واکسین
ورکړه. بله او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو، د ښاغلي سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او وروسته د غینه به د عامې روغتیا وزارت سره خبرې وکړو.
د سلیمان ورور چې د کندور نه پوښتنه کړې وه، دیول چې په تور جوړې کې کوم خوراکونه وشي که انسان تور جوړې لري نو کوم خوراک هغه مخکې ما هم وویل بیا تکرارم، دی ورور ته کوم کسان چې په تور جوړې باندې موادی دي وخته دي پرې دوی باید خوراک چې خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډېر واخلي، که هغه مالته کې وي، که هغه په هندوانه کې وي، او که په نیشکر او ګړو داشان دا دینه ډېره استفاده وشي دا بهتره ده. او دوی ویل چې که چېرې ته به ورسره د دوی سلاد ولري آیا دا د تور جوړې نښه ده که نه؟ بلې سمه یې نښه ده، تر دې نه کېدلی شي اسهالات حتمي نه ده، د نورو امراضو کې هم کېدلی شي. د دې ناروغۍ عمده نښې ولې د ناروغۍ د وخامت نښې دا دي چې د هغه په معایناتو کې معلومېږي، د جګر وظیفه یې موږ ګورو او د هپاتایټس سټېټس یې موږ ګورو، د هغې نه موږ د دې ناروغۍ وخامت معلومولی شو، خصوصا د جګر د وظیفې نه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومولی شو.
بله او دوی دغه پوښتنه هم درلوده، وایي کوم شیان باید ونه خوړل شي په دغه حالت کې؟
که چېرې ناروغ په هر حالت کې موجود وسي، یعنی هپاتایټس بي ناروغي ولري، که هغه حد لیکه مزمن وي نو ښه ده چې غوړ خواړه ونه خوري، وازدې او شحمیات ونه خوري، او غوښې غټې غوښې داشان ونه خوري.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم پوښتنو ته راځو، خو د عامې روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو. فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې اوسي. ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس، چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو. او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي، سلامونه، وخت په خیر. په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډیره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي. په سر کې به یوه پوښتنه د تور زیړي په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم، چې د تور زیړي نړیواله ورځ د اسد میاشتې په اوومه ده، چې موږ دغه ورځ نن راواخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نه شو کولای چې خبرې ولرو. د عامې روغتیا وزارت د تور زیړي په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستیمی د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیایي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف ته د چی څنګه کول سو وقایه وکړو، څنګه کنټرول وکړو، او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایټس په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی، چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولی موږ د هپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی، د هغو یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي.
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو، او په غټانو کې چې دی هغه هم اکثر اوقاتو کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بس کې چې هپاتایټس سی دی د دې لپاره چونکی دغه واکسین نه لري، نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول استراتیجی ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایع مخته بوزو په نړۍ کې واقع چې راځي د هغه کنټرول کو نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د درې نیم سوه زره ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړي دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سوه زره او د سی لپاره درې نیم سوه زره په حدود کې موږ ازموینې ترسره کړي دي چې په حدود کې د تقریبا د څلور نیم زره شاوخوا د هیپاټایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاټایټس سی لپاره په حدود کې د درې زره چې دوه زره اته سوه دي کلی ډول وایسو چې درې زره واقعات په درې نیم سوه زرو کې مثبت راغلي دي. یعنی
او دغه په څومره موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولی شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو، څنګه کولی شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفیزونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښت د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا دولس ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنې په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر شي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په څو پنځه حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې پنځو ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه دی، خوست دی، پکتیا دی او کابل دی. هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي له لارې مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو له لارې مختلفو سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علمای کرام دي د هغو سره دغه آیسي مواد ویشو، پوهنتونونو ته ویشو، مختلفو سکتورونو ته. او کوشش مو کړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هیپاټایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د الله دی، د خدای په پازل سره دا لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل، خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې یو سل یو نوي ناروغان چې دی هغه رجستر کړي دي. اول خو معایناتې تکمیل شوي چې مثبت و، د هغو څخه وروسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شروع کړې ده. دا زموږ لپاره یو خوشبختي خبر دی چې د اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولې موږ په مختلفو برخونو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو. دا اوس هم چې چونکې اته ویشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو، چونکه کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاټایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي، هغه سلمانیان دي یا موږ دي بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په اینال کې هغه ارایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړوي. نو د هغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایاتو د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه دا کسان اخته کیږي. نو دا کمپاین شروع کوو هلته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسی مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ ښارونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسوو چې هلته بعضې لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول شوي دي. دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب، وخت مو کم دی، یو څو پوښتنې که چېرې تاسو نه
میډیاګانو سره له لارې خلکو ته زموږ پیغامونه ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او که نه؟ چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپه نه ځي، دغه تور زیړی دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دغه تور زیړی موضوع چونکې د پخوا څخه راایجه سوې ده چې هیپاټایټس ته د تور زیړی نوم ورکوي، ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي له نگاه څخه دغه صحیح اصطلاح نه ده، ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او وروسته له څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
خما ما درته وویل چې هیپاټایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولې د هیپاټایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه چې جوړ کی، ولې په خوا د دې درملنه د هیپاټایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کیږي، ولې اوس په نړیواله سطح باندې چونکې د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډېر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوي دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هیپاټایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هیپاټایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډېر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1999 کال کې زیړی باندې اخته شوې دي او بیرته روخ شوې دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست،
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پورې چې کوم موږ معاینات تخصیص دي 4500 موږ هیپاټایټس بی مثبت شوې دي، او 2000 کې سونه چې دی هغه هیپاټایټس سی دي، ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واقعات چې رامنځته کیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری له لارې مواد مخدر زرقی په دې کې د دې فیصدي زیاته ده چې کومه سروې موږ کړې ده، او په عین حال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسی اړیکې لري د هغو کم د دې سته، او خصوصا کم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترکو ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي، نور کسان دي، د دې لارې د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو، یا خصوصا د مور څخه چې انتقال کیږي.
ډیره زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډیره مننه.
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر ملتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ یعنی د سې شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریکې کړې. نو تر بیا او بلې خبرونې تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامان.